کاغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امریکا راغښنه یو خدمتونه او مزارو دنکو السلام علیکم زموږ پښتو خبری خبرونه ته شرق لازم په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره ریپورتونه مرکه حمله رو او ورسته خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي اوس په مکری د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیسته د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې که حکومت مرسته ورونه رسیږي هلمند به سقوط وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پوځیانو د یاد په ورځ په څو غونډو کې ګډون کوي او د عراق پولیس وایي چې په بغداد کې په یو لړ بمی چاودنو کې د شلو څخه زیات خلک وژل شوي دي سپام وکړی د دې ساعت پوره خبرونو ته د هلمند ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې جګړه زور اخیستی او جګړه د لشکرګاه ښار څنډو ته رسیدلې ده ریپورټونه وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا دیش افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او طالبانو ته هم سخت مرګ ژوبله اوښتې ده وسوالو مخالفانو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند ولایت په درو ولسوالیو نادلی ګرشک او مرجی کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو پراخت بریدونه پیل کړي دي چې د دغو جګړو لمن وسته ولایت مرکز لشکرګاه ته څیرمه ولسوالۍ ته رسیدلې د هلمند ولایت د ولایتي شورا رئیس کریم اتل امریکا ډخته ویلي چې که هلمند ته تازه دمي عسکر ورونه رسي نو کېدای سي چې دا ولایت سقوط وکړي د ښاغلي اتل سره د امریکا ډغ مرکه د خبرونو وروسته مه هیروي افغان حکومت وایي چې د ملا عبدالمنان په مشرۍ د طالبانو د ډلې سره خبرو ته آماده دی او د بین الافغاني خبرو هرکلی کوي د ارګیو ویان د وخان مینپال داسې وایي
د افغانستان د حکومت دریز د سولې په اړه باندې روښانه واضح دی ټولې هغه ډلې چې غواړي بین الافغاني مذاکراتو ته داخل شي د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي هغه ډلې چې جګړه کوي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې دریږي
د طالبانو د ډلې مهم مشر ملا عبدالمنان علاقه ښودلې چې د افغان حکومت سره مذاکرات تیار دي خود حکومت څخه بغواړي چې دوی په افغانستان کې اسلامي قوانین تطبیق کړي او بهرني ځواکونه وباسي ملا عبدالمنان یزي د افغانستان په ختیځ کې خپل 200 پلویانو ته ویلي چې د دوی ډله په حکومت اعتماد نه لري خو غواړي چې د کم مخکینی شرایطو پرته په مذاکراتو کې برخه واخلي د دارلمان د قصر د بیا رغونې چارې نن رسمن پیل شوې د دې قصر د بیا رغونې چارې نن په رسمي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو پرانیستې ولسمشر غنی چې د دارلمان په کنډواله قصر کې ښاري عالي شورا هم ایجاد کړی وویل چې د دارلمان قصر د افغانستان په خپلو پیسو جوړیږي او د دغه قصر بیا رغونې ته یې د چا څخه مرسته نه ده غوښتې ولسمشر غنی داسې وویل
نقاط افغانستان از تمام مردم قهرمان مردم مجاهد افغانستان بتانن نمایندگی کنن و خاصتا اطفال ما با دیدن از این بتانن آینده را
ولسمشر غنی د دارلمان د قصر بیا جوړول د ملي یووالي حکومت ویاړو بالا ویل چې تمه لري چې د قصر به سم ورغوي د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری بیا وایي چې د دې لوی پروژې د بیا رغونې مهندسي کارونه د پیاوړو انجنیرانو په اختیار کې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د پوځیانو د یاد په ورځ په څو غونډو کې ګډون کوي دا ورځ چې په امریکا کې د میموریال دی په نامه یادیږي د هغو سرتیرو په یاد لمانځل کیږي چې د امریکا په پوځ کې د خدمت په نوم وژل شوي ولسمشر اوباما نن سهار په سپینه ماڼۍ کې د پوځ د بیلابیلو مشرانو او ډلو سره د سهار چای وکړې وروسته ولسمشر اوباما د ارلنګټن پوځي ادیرې ته ولاړې او هلته یې د ګمنامو سپایانو پر قبر باندې د ګلو ګېډې کښېښوده په امریکا کې د میموریال ډې هر کال د مې د میاشتې په وروستۍ دوشنبې لمانځل کیږي ولسمشر اوباما په خپلې اونیزې وینا کې وویل چې موږ د خپلو وژل شویو قهرمانانو دونه پوروړي یو چې هېڅکله به یې پور ادا نسو کړی د عراق پولیس وایي چې په بغداد کې په یو لړ بمی چاودنو کې د شلو څخه زیات خلک وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې د دوو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی چې د فلوجه په ښار کې وسوه. تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال کې د شاپ په سیمه کې چې د شویګانو سیمه ده وسو او لږ تر لږه یولس کسه پکې ووژل شول او په لسګونو تنه نور ټپیان شول. برید هغه مهال رامنځته شو چې یوه ځانمرګه برید کوونکي خپل موټر ته په یوې تجارتي سیمه کې امنیتي پوستې ته څیرمه انفجار ورکوي. بل ځانمرګه برید د ترمیه په سیمه کې وسو چې د سنیانو سیمه ده او د عراق په شمال کې موقعیت لري. په دې برید کې شپږ کسه ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. ځانمرګه برید کوونکي د پولیسو ماموریت ته څیرمه برید وکړي. درېیم ځانمرګه برید د صدر په ښار کې وسو او پکې درې کسه ووژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې د شاب او صدر د سیمو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یمنی چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حکومتي ځواکونو او حوثي اغیانو ترمنځ په نښتو کې په لسګونو تنه خلک وژل شوي دي. پام کړئ نور تفصیل ته چې مطیع الله عابد به وړاندې کړي.
د یمن چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د حکومت د قواو او د حوثي اغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژل شوي دي. حوثي اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د مارب او شبوا د ولایتونو ترمنځ سیمو برید کړی خو حکومت ته وفادارو ځواکونو بیرته په شاته مبولی. د یمن د سیمه ییز فوج قمندان مسافر الهرتی داسې وایي:
الحمدلله صدنا الهجوم ومن ثم
د خدای څخه شکر دی چې موږ حمله پر شا وتنبولی او تهاجمي برید مو وکړي. دوی پر موږ برید وکړي خو موږ بیرته پر شا وتنبول او د هغوی سیمو مو هم ونیولې. په راتلونکو څو ساعتونو کې موږ د لا زیات پرمختګ پیشبینی کوو. موږ به خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوو.
د حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نافذ شوی اوربند اوس هم رعایت کیږي خو بیا هم کله ناکله د دواړو خواوو ترمنځ نښتې کیږي. د اوربند اوږدمهاله هدف دا دی چې د دواړو خواوو ترمنځ دائمي سوله وشي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د عراق پوځ نن د دوشنبه په ورځ د فلوجه د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. فلوجه د اسلامي دولت د ډلې قوي مرکز ګڼل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې دغه سازمان پر سولې ساتي ځواکونو باندې پرون د یکشنبه په ورځ په مالی کې برید وسو. پنځه تنه یې وژل شول، یو تن بل ټپي سو. برید د مالی په مرکزي برخه کې هغه مال وسو چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو کاروان د ساویرا د سیمې په دېرش کیلومتري کې د حرکت پر مهال و. تر اوسه پورې هیڅ یوې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او پرون د یکشنبه په ورځ د هغه جاپاني خبریال انځور پر انټرنیټ راښکاره سو چې په سوریه کې د یو کال لایسیلا درک و. په انځور کې جمپی یسو ده، اوږده ږیره او رشتان لري او نارنجي کالي اغوستي دي. د انځور دقیقه نیټه لا معلومه نه ده. د هغه په لاس کې یو لوحه ده او پرې لیکل شوي دي چې لطفا زما سره مرسته وکړئ، دا زما وروستی چانس دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دروندونکو، وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې او 38 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته خبری خبرونه اوري. لږ وروسته د ځوانې هلې خبرونه هم تاسو ته وړاندې کوو. په خبرونه کې زموږ سره یو ځوان میلمه ده چې د هنر او کلتور په برخه کې ډیر کار کړی ده. که تاسو هم غواړئ په خبرونه کې برخه واخلي، لږ وروسته زنګ وهلی شئ. اوس هم د راپورونو برخه. په افغانستان کې حزب اسلامي د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په برخه کې د نوو شرطونو د ایښودلو په هکله د دې حزب د یو چارواکي څرګندونې د خپل حزب رسمي دریس نه ګڼي او ویلي دي چې د سولې د خبرو د پایلو په باب د حزب اسلامي رسمي دریز یوازې د دغه حزب د پلاوی د مشر محمد امین کریم لخوا په مناسب وخت کې اعلان شي. تفصیل د اکرام شینواری په راپور کې اوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب افغان حکومت سره د سولې د خبرو په برخه کې د نوو شرطونو د ښودلو په هکله دغه حزب د یو چارواکي څرګندونی د خپل حزب رسمي دریز نه دی بللی او ویلي دي چې د سولې د خبرو د پیلو په باب د اسلامي حزب رسمي دریز یوازې دغه حزب د پلاوی مشر محمد امین کریم لخوا په مناسب وخت کې اعلان شي. د اسلامي حزب لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په کار دي د افغان حکومت سره دغه حزب د سولې او مصالحې په برخه کې خلک یو څه انتظار وباسي تر څو د اسلامي حزب او د افغان حکومت ترمنځ خبري پايته ورسيږي دوړ لوري ته پام لیک ته ورسي بڼه ورکي او لاسلیک ته چمتو کړي د دوړ لورو لخوا توافق وروسته به رسمن او په ګړه خلک په دې حق له خبش د حکمتيار د اسلامي زب یو چرواکي قاضي محمد حکیم حکیم ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې لا هم د افغان حکومت او دغه حزب ترمنځ په یو لړ مسلو اختلاف شته دي قاضي محمد حکیم په دغه مرکه کې د اختلاف وړ مسله چې لا تر اوسه پرې د دوړ خو ترمنځ بشپړه